په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي میل مزانګړی پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبان د حکومت کورونیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې بهر کندهار ته تللی او له ملا هیبت الله اخندزاده سره یې کتلی دي. د دې لیدنې کتنې خبر د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په شپه په خپله ایکس پاڼه ورکړ. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د حکومت کورونیو چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو لوی رئیس ملا هیبت الله اخندزاده ته امنیتي راپور وړاندې کړ. سراج الدین حقانی د طالبانو له هغو لوړ پوړو مشرانو دی چې د واک په انحصار یې کلکې نیوکې کړې دي. د پاکستان امنیتی ځواکونه د جماعتونو د لاؤډ سپیکرونو له لارې اعلانوي چې افغان کډوال دې تر دوشنبې پورې له پاکستان ووځي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې افغان کډوالو ته امر کړی و چې د مارچ تر 1 د خپل هیواد ته ستانه شي. په خواله رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې اوریدل کېږي او ښکاري چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په لاؤډ سپیکرونو کې وایي دا د پاکستان د حکومت امر دی او باید پلی شي. یو سلو څلور اویا افغانان له پاکستان څخه جرمني ته ورسېدل. په دغو کډوالو کې دوه اتیا مېرمنې او دوه نوي نارینه دي چې پرون ماسپښین د هانوور هوایي ډګر ته په الوتکه کې ولېږدېدل. د راپورونو له مخې برلین له شاوخوا 2800 نورو افغانانو سره هم ژمنه کړې ده چې هغوی به هم جرمني ته انتقالوي. استرالیا له افغان ښځو او نجونو سره په بشري برخه کې د 15 میلیون ډالرو مرسته اعلان وکړه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پنی وانګ نن وویل چې هېواد یې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ننګونو سره مخامخ دي ژمن دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا خبرداری ورکړی چې که سمه بودیجه ترلاسه نه کړي سږ کال به په افغانستان کې تر 2 میلیونه ډیر کسان له وړیا روغتیایي خدمتونو بې برخه شي. د او چا په راپور کې چې پنځم به خبر کړی راغلی د خزو او نجونو په برخه کې د طالبانو سخت تګلارې د دې سبب شوې چې هغوی سم مرستې ترلاسه نشي کړی. د سودان پوځوي پلازمېن خرطوم اوس په بشپړ ډول په واک کې دی. په سودان کې د پوځ او له پوځ د بیل شو وسلوالو ترمن له نږدې دوه کلنې جګړې وروسته د سودان پوځ له یوې اونۍ رئیس د ولسمشرۍ ماڼۍ هوایي ډګر او نور ستراتیژیک ځایونه لاندې کړل. د تایلند پلازمېن بنکاک کې نن یوې زورور زلزلې د تایلند بوبخې پلازمېن بنکاک نن یوې زورور زلزلې ولړزو. دا زلزله د ریختر په کچه 1.5 ثبت شوې ده. د امریکا د جیولوژي سروي او د جرمني د جیو ساينس مرکز ویل زلزله د 10 کیلومتر په ژوروالي کې و چې د لومړنیو راپورونو له مخې مرکز په ګاونډي میان مارکیو تر اوسه د دې زورور زلزلې د مالی او ځاني تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي.
آزادی ملما
سلامونه. د ازادي ملما خبرونه ته خرغلاستنن په خبرونه کې غزوان سره خبرې کوو چې لیواد بهر د نفتو او نورو کیمیاوي بټیو فابریکه جوړه کړې ده. د فابریکې ولې جوړه کړې، څنګه یې جوړه کړې، لدی تجربه به په خپل واد کې څنګه ګټه اخیستلی شي، دا د تا ورته ډیر پښتنې شې چې لمړی به لدی څخه ووري چې ازادي رادیو ملما خبرونه ته زره پیژنې چې د کوم ازای دی.
سلامونه نیکه لی تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته هله د چټور بخې. زه واحد الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم. خونځه مې ننګرهار کې لوسته د محمدی صاحبزاده ریلی سیس خبرخ شوې. پسې مې د کانکور لاره ننګرهار سیول انجینرینګ فیکلټی ته کم اپ شوې. ما لیسانس مې په افغانستان کې د ننګرهار پونتون څخه کړې ده. پسې مې یو ماستری د چین هیواد څخه په سټرکچر انجینرینګ کې کړې ده او دویم ماستری مې د ایټالی هیواد څخه په زلزلی بخش کې کړی ده. او تر 2022 کال را پدې خو په اروپایي هیوادونو کې په سترو کیمیاوي او نفتو او نورو بټیو د کنستراکشن کارونه پر مخ وړي دي.
ډیره زیاته مننه کوم سیدی صاحب. که درته وای چې په وخت کې مو زکړې کولې، آیا په دې فکر کوي چې یو وخت به په دې کچا یا په دې اندازه لوي پنګونه تاسو کړی؟
که چې په ول کې سوزلاول خونځي نراڅ چې کله خونځي کې ومه د پښتني سره مخ شوم چې سوزل د مکتب او ستاسو څخه به دا پښتنه وچی څوک وړي د کیسې شي. نو ما به ډیر په جرأت سره ویل چې زه به انجینیر کېږم او ډیر ستر کارونه به کوم. بیا هم دغه سی په پونتون کې د خپل ټولګیوالو مینس کې به مو چې کله هغه راغله د هغوی به ویل چې مثلا افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي څوک دا نه کوي. ولې ما به مقابل کې ځواب دا و چې نړۍ ډېره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري، فقط دغومره چې هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي. نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول د خپل د انسان داخل پورې اړه لري چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي. څومره چې انسان فکر پراخه وي نو هغومره خپل اهدافو ته رسیدلی شي. نو هو فکر مو کړی و خو په دې اندازه مو زړه ته نه راتللو، خو خپل زحمتونو او هغه سختو خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک راکړه. نو خوښ یم چې په کوم ځای کې یم او خوښ یم چې په دې کچه باندې کارونه کوم.
بله ډیر ښه. راځي د خپل د ایټالیا د سفر په تړاو راته وایي چې څنګه ایټالیا ته راغلی، بیا مو دلته که درس ویلې که زده کړې مو کولې، دغه پیل څخه موږ ته خپله قصه وکوي.
دا خو داسې شو چې 2000 کال کې چې کله زه د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسیس چې کوم هغه خلاص، نو بد وختانه د کورونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو، نو لاره بند شو. او نو بیا غینه پس ما خواري وکړله او د ایټالیا هیواد سکالرشپونه ته مې نومه سبتي نامونه وکړله او د یو شپه پروسیس کو وروسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغله مې ایټالیا هیواد ته خپله بشپړه کړه. او په دې جریان نو خپل خواري په خپل زحمت باندې مې وکولې شو چې دا مثلا ډیګري د خپل د ماسترۍ چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم. او پسې سمدستي مې وکولې شو چې دلته په ایټالیا کې په پروفیشنل کیریئر شروع وکړم او خپل بخش کې دنده واخلم او په دغه سترو پابریکو او دغه سترو بټیو په جوړښت کې می دنده واخیستله او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو. که څه هم سفر ډیر اوږد و، چیلنجونه ډیر درانده و، ولې خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وایي او ریزیلینس دا ټول هر څه په ذهن کې و. د دې باوجود هم نو کم څه مو چې په ذهن کې وو او کم څه د پاره مو چې درسونه لوستي وو نو هغه نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور بیا په خپل بخش کې د درې کال کېږي چې کار کوم.
ډیر ښه. څنګه مو افغانستان پریښود؟ په دې هوډ مو افغانستان پریښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ، که نه تصمیم یا پریکړه بل څه د افغانستان څخه د راتګ په تړاو مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راووزو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم سمو چې زده کړې دي او هغه څه چې زه نن یم او زه چې په کوم مقام یم او کوم څه چې زما ته خپل هیواد راکړه بیرته خپلو خلکو ته خدمت وکړم او خپل د خپل هیواد د ویجاړیو جوړونکی شم. خو ولې بدبختانه شرایط دغسې راغلل چې مونږ ته کوم څه چې باید وی بیرته تللی وی هیواد ته هغه موجود نه و هغه څه، نو مجبور شو چې بس په مسافرۍ کې دلته نورو هیوادونو ته کار وکړو. نو یو علت د نه تګ هم همدا و چې وطن کې د انجینیرانو او د هغه کسانو چې چا زده کړې کړې وي هغه څه قدر چې باید وی هغه نشته دی. نو یو علت هم همدغه و چې بیرته تک پاتې شو. نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولی شو چې خپل هیواد ته ولاړ شو او خپل هیواد ته د خدمت جوګه شو.
امین ان شاء الله. د غرب او افغانستان ترمنس کومه تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډیر زیات توپیر دی، څنګه ممکن چې دغه سی یو فابریکې د جوړولو په اړه باندې تاسو فکر کوئ او دلته بیا په ایتالیا کې دغه فابریکا جوړه کړئ؟
ګوري دا تفاوت د هر څه دی، که مثلا کاری ساحه وګوري هغه کده په هر لحاظ شي، کغه د ټکنالوژي په لحاظ شي او کغه په د کاریف شرایط په حساب شي، نو شرایط ډیر زیات سخت او شوروي حسن نه و، ولې هوډ قوي وو او هغه سمو چې زده کړی وو په خپلو زده کړو په خپلو قوت مو باور لرو، او نو د لینکډین په واسطه چې پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې په هغه طریقه باندې مخکې ولاړو او اپلاین مو کړی، او په دې جریان کې و مو کولای شول چې دا کوم کمپنۍ چې موجوده زه ورسره برحاله کار کوم د دې سره په تماس کې شو، دوی انټرویو واخیستې، د ډیرو انټرویو په اخره کې زه وکولای شوم چې ما وکولای شو چې دغه کوم پوزیشن چې و دا واخلم، او د دې سترو پروژو رهبری را تر کړه، اوله پروژه چې تکمیلوله هغه په ایتالیا، هغه پروژه د ځمکه د اوبو په سمندر په سطح تقریبا د شپږ سوه متره ژور هغه جوړېدو، آفشور سټرکچر ورته وایي چې نفت او ګاز د سمندر د سطح لاندې هغه راویستل کېږي، دغه سټرکچر جوړېږي. نو دغه پروژه که څه هم ډېر سختې لزان سره لرلې، خو ولې هغه ټیم چې مونږ لرلو، هغه کسان هغه زمونږ همکاران چې وو په شریکه مو دغه پروژه په ایټالیا کې شروع کړه، او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته وړاندې کړو، او بیا هغې زمونږ پسې نور پروسیس ګروپ راځي، زمونږ ساختماني چارې دي، بیا پروسیس او نور ګروپونه راځي، هغوی د نور بخشونه په مخکې وړي. پسې سمدستي مو بلجیم هیواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت را تر مسؤلیت را وسپارل شو، دا یو نوی چیلنج و. نو دې ته خطر بلجیم هیواد ته په 2003 کال په شروع کې راغلم، په دغه کال دلته بلجیم کې وتوانېدو چې دا پروژه شروع کو، او د خالص کاربن یو ډېر ستره بټۍ ساختماني چارې مو پیل کړي، او په داخل د یو کال کې وتوانېدو چې دغه پروژه هم تکمیل کړو، او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطح باندې ټولو اروپایي هیوادونو ته او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي، چې د دوی یوزج چې دی د کار زه چې د موټرونو کې، د موټرونو په ټایرونو کې، او حتی زموږ تاسو ډېر ورځانه چارو کې دغه کاربن استفاده کیږي، او دا یې نو د کار ځای. او بیا پسې سمدستي په ایټالیا کې د دارو سازۍ یو بله د ستره فابریکه بټۍ ساختماني چارې را وسپارل شوې، او هغه هم تقریبا په اتو میاشتو کې هغه هم تکمیل کړه، چې هغې په نړیواله کچه باندې یوه ستره بټۍ وه چې پیټرو هغې ته فارماسیوټیکل بټۍ ویل کېږي، چې استفاده یې هم د درملو دپاره اومه مواد تیارول دي. نو هغه هم په کامیابۍ سره مو تکمیل کړه. پسې سمدستي یو بله پروژه چې په پرتګال کې وه، دا وروستۍ پروژه وه، دا مو تقریبا په یوولس میاشتو کې تکمیل کړه، چې دا هم د نفتو د راویستو یو ستره فابریکه وه، او دا هم تکمیل کړه. دغه پروژې وي او دا هغه سترې بټۍ وي چې یوانه یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي، او دوی په نړیواله کچه باندې دغه پروډکشن کوي او کلونه کلونه به د انسان د استفادې وړ وي.
بله سیدی سی بوران، د تاسو ویلې چې یلته په افغانستان کې کای انجینر دی یا ډاکټر دی، تورته نور هرغه ځوانان چې په بیلابل برخو کې په کارونو بوخت یا تل وړ ذکر کړی دی، په هغه اندازه ورته قدر یا عزت نه و چې په هغه مسلک کې ذکر کړی وي. تاسو دلته په اروپا کې په غرب کې کار کوئ، خپل په دغه مسلک کې کار کوئ، تمدغه ودونو لوري د خپل کار کول څنګه ارزوي؟ لکه څنګه چې تاسو وړاندې په خبرو کې اشاره درلودله، اما یو هیڅ چې په افغانستان کې و کنه دلته توپیر کې کار کول تر ارزښت ورکول کې، یا کار چې تاسو غواړئ هغه په ډیر شکل باندې تر سره کولای شي؟
ګوري کاری صاحب فرق دی، ما مخکې هم ویل مونږ دلته کار کوو، دلته زمونږ هر ارزښت دی چې زمات د ژوند چې کوم سہولت دی هغه ټول ماته دوی مهیا کوي، او نه یوازې ماته، زمونږ د ټیم ټول همکارانو ته، او دلته کوم قدر چې د یو انجینر دی هغه ډیر په لویه سطح باندې وي، او دوی مونږ ته ډیر قدر راکوي. که څه هم مونږ دلته مهاجر یو، او که تاسو فکر کړی مهاجرو ته په هغه کچه باندې په ډیرو هیوادونو کې په خسترګه باندې نه کتل کېږي، ولې چې پروفیشنل کس اوسي نو تا ته ډیر قدر درکول کېږي او ډیر عزت درکول کېږي. نو فقط یو څه چې زمونږ زړونه چې دي زوروي او زمونږ خوبونه یې خراب کړي، هغه دا دي دغه وطني احساس چې دی، او د وطن د خاطر چې کوم څه باید مونږ کړی وي هغه مونږ ونه کړو، او دغه یو احساس سړی زوروي چې مثلا کچېرې همدغه کارونه مونږ په خپل هیواد کې کړی وي، نو ډېر یو په وطني مینې او په وطني جذبه مو شاید دا کارونه کړی وي، او یو ډېر خو هیڅ مو کړی وي، ډېر خو هیڅ به مو لرلې. ولې اوس هم خپل هیواد ته نه شو، نو د انسانیت
بالې وړاندې مو ځینې موارد ته اشاره درلودله، لکه چیلنجونه او ننګونې په دغه لړ کې، په دغه مسیر کې چې تاسو راغلی تر دې ځایه مو ځان راورسو بیا په اروپا کې د نفتو فابریکې، د نورو بټیو او د نورو کیمیاوي توکو کاروبار مو پیل کړ، په دغه لړ کې ننګونې څه وي؟
ګوري ننګونې خو ما در مخ کې ویل چې کاسوامز د کوم یو شتمنې کورنۍ څخه ما غ نه لرو، نو مونږ د یو ډېرې غریب کورنۍ سره ارتباط لرو، په کوچنیتوب کې مو د تر دهکانۍ تر پوهنتونه پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو، هم نیمه ورځ به مو کار کوو، نیمه ورځ به مو خپل درسونو ته ورکوو. نو ټول چیلنجونه وو، ټول ژوند چیلنجونه وو، او هر څه ته به مجبور و چې باید ځان مو تر یو ځای رسولی وي. نو چیلنجونه واقعیت چې ډېر زیات و، کله چې دلته اروپا ته راغو، دلته اروپایي هیوادونو کې ته کلچر شوک ویني، ته ډېر زیات شوکونه ویني، نو یو ډول حال کورنۍ نه لري، د خپل هیواد نه لري، بیا کاري محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق کوي، دلته هم پتا فشارونه دي، تان څخه کار غواړي، ځکه دلته نو واسطه نبل ته چې یو یو ځکه کار کوي، نو ته باید سټانډرډ دوی ته هر څه ورکي، نو هغه چیلنجونه هم ډېر زیات و. بیا په ټوله کې ټول ژوند چیلنج دی، او باید سړی د دې چیلنجونو سره مبارزه وکړي، او هغه څه دای په ځل لري او ارمان لري باید ترلاسه کړي. نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنج نشته، او لا دوام لري، او موږ به ورسره مبارزه کوو.
بله که د ایتالیا یا د غرب په تړاو باندې موږ تاسو وغږیو چې تاسو کاروبار پیل کړئ، آیا ایتالیا غوره و تاسو چې د ایتالیا هیواد ورته غوره کړی، کنه نور فرصتونه مول چې د غرب په نوري ودونی کې باید پانګونه وکوي، یالته کاروبار فرصت وکړي، څنګه مو ایتالیا د پانګونې لپاره انتخاب کړله؟
ګوري که تاسو کتلی وي دلته د زمونږ افغانان راشي، نو محصلین په عموم کې به د محصلینو نه به زه شروع کړم، زه د 2021 نه تر د 2025 پورې ما زرګونو افغان محصلینو سره همکاري وکړله چې راشي اروپایي هیوادونو ته او دلته درسونه ووایي او خپل زده کړې تکمیل کړي. نو سکالرشپونو بخش کې مې ډېره زیاته همکاري کړې د خپلو محصلینو سره. یوټیوب چینل مې ورته جوړ کړی تر څو هغه پروسیجر او هغه کومې لارې چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کړي هغه ټولې لارې چارې مې ورته وروښودې په دې کلونو کې. او شکر دی اکثره محصلین راغلل او درسونه یې پیل کړل، خو په بدبختانه دوی درسونه پرمایي کې پرېخوستل او نور اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کې راغلل. او په بدبختانه به ووایو چې اوس اکثره ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغسې چې مخکې ورته ویزې او سکالرشپونه ورکول اوسې نه ورکوي، ځکه تقریبا که فیصدي له مخې ووایو نو 80% محصلین چې یا 90% محصلین چې راغلي دي او درسونه یې پرېښي. دغه یو ذهنیت سازي ده چې داسې جوړه شوې چې مثلا ایټالیا کې کار نشته دی، دلته سیستمونه نشته دی او داسې کې یو څوک نشي کولی پرمختګ وکړي. نو ما د دې ټولو چیلنجونو په برخلاف ما دې ټولو ته وښوده چې مثلا که غواړي هغه په هر اروپایي هیواد کې وي ته کولی شي چې خپل ژوند جوړ کړي، خپل کیریئر جوړ کړي او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکولی شي. نو دغه چیلنج دا خبرې ډېرې زیاتې وي، خو د دې مقابل کې ما مبارزه وکړه.
بله بله اوس بله سید صاحب، دغه سیدی صاحب یو مسله چې وړاندې مې غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث ولرو، هغه که تاسو دغه پانګونه په ایټالیا کې کړې ده د تجربې درلودلو په اساس موږ وکنه، دلته په دغه برخه کې مو مخکې تجربه نه لرله یا ممکن تجربه مو درلودله چې موږ غوښتل په اروپا کې په دغه برخه کې چې تاسو اوس د نفت فابریکه جوړه کړې ده په دې تړاو پانګونه وکوي، تجربه درلودل څومره مهم دي؟
ګوري تجربه ضرور ده، به تجربه یو څه نه کیږي، خو تجربه د خطر به تر ریسک اخلي. نو خطر باید واخلي، چې خطر و نه اخلي نو ته هیڅ هم نشي کولی. دا مسائل وو او خطرات باید واخیستل شي چې تخپل څه چې هدف دې هغه ترلاسه کړي. نو خطرات موجود وو او دا ټول هر څه مو واخیستل، دا خطرات مو په هغه واخیستل او ومو کولی شول چې خپل هدف ترلاسه کړو. خو تر ټولو مهمه دا وو چې همدغه بخش مونږ لوسته وو او په همدې بخش کې ما زده کړې کړې وې. نو په ډېرو شیانو په ډېرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو، نو ځکه مو وکولی شو چې خپل هغه هدف ترلاسه کړو.
ډېر ښه. تاسو سره په فابریکا کې د کسانو شمیر په تړاو کراته وي چې څومره کسان کار کوي، یو ګروپ اسي، یو ټیم اسي چې په دغه فابریکا کې کار کوي؟
ګوري زه خو مثلا مختلف په مونږه فابریکې جوړو او بټۍ جوړو او نور کاری ټیمونه چې دي نور راځي خپل کارونه پکې کوي. نو اوس مثلا ما په ټوله کې په اروپایي هیوادونو کې تر اوسه پورې په سختو خپل ساختماني بخش کې چې دا زما بخش د انډستریل پلانټس ورته وایي، د دې صنعتي بټۍ ورته وایي، دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټوله کې په ټول اروپایي هیوادونو کې جوړ مو په ایټالیا کې جوړ کړي او یو مو په بلجیم کې او یو په پرتګال کې او یو بل را روانه هم په بلجیم کې پروژه لرو. نو مونږ دا چې دی تکمیلو د ساختماني چارې مونږ پوره کوو. د ساختماني چارې تقریبا مونږ یو ټیم لرو او تقریبا مونږ سره په دې ټیم کې تر یو سل سلویخ یو سل 50 همکاران دي او ټول از ټیم کار کوو او زه د دې ټیم لیډر یم او مونږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڼه باندې په دې هیوادونو کې کار کوو او هر بټۍ ته ټول همکاران یو ځای زو او دغه ټول مصارف او هر څه چې دی زمونږ د کمپنۍ لخوا نه مونږ ته برابر کیږي. هلته د اوسېدو ځای، هلته د چې کوم مسایل دي ټول په هیواد چې کوم هیواد کې مونږ پاک مغل لرو، پټۍ لرو، یا کوم ځای کې چې کنسټرکشن لرو، مونږ ټول یو ځای زو او هغه پروژه تکمیلو. بیا مونږ پسې نور ټیمونه چې دي هغوی راځي د پروسیس د الیکټریکل ټیم ورته وایي برق مسایل کوي هغوی راځي بیا خپل کارونه بشپړوي.
بله، څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې د پانګونې امکانات برابر وي؟ هلته پانګونه کوي یا هلته امکانات شته؟
ګوري دا اومه موادو انډستری ده، دا چې د ټولو لپاره اساس جوړوي. که تاسو جاپاني کوم متل مو اوریدلی وایي چې مثلا صنعت غږ چې دی د ټولنې، د صنعت د ماشین غږ چې دی هغه د ټولنې د د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی. نو دا چې د حساس دی د افغانستان غونډې هیواد چې مونږ په وچه کې قرار لرو او خوشبختانه مونږ اومه مواد د دې انډستری له خاطر ډیر زیات لرو، لکه شبرغانو کې چې د ګاسو دا پلانټ په غړ شي په دې پانګونه وشي او د دې پانګوان راشي او د دې باندې پانګونه وکړي، نو مونږ اماده یو چې راشو او دغه فابریکو کنسټرکشن بخش چې کوم دی چې زمونږ پورې کوم ماډل لري او یو نه یوازې د شبرغان د هیواد په کچه په نورو ځایونو کې نور اومه مواد چې ډیر اومه مواد مونږ لرو، د هغې د خطر د پروسس چې دا کمې بټي په دې باندې نړیواله کچه پنګوال ته زمينه مساعد شي او پنګوال دې ته وحسول شي چې په دې بخش کې پنګونه وکړي او دې ډېر ښه عاید ترلاسه کړي.
بل ورسته کې سیدی سب دندې پنګونې پټړاو وغوړم چې تاسو نو پختم په ایتالیا نور اروپا کې په سلګو نظر افغانان ژوند کوي، غوي تاسو پیغام سده څنګه کولی شي چې په اروپایي ودونه کې دې په پنګونه وکړي؟
ګورې پر په هغه ودونه کې دوه مسایل دي. پروفیشنل کار کول وړي، نو پروفیشنل کار د خطر چې دوی اکثر لوست ځوانان راځي په دې هیوادونو ته او ډیرو شاخه کارونو ته غاړي ښه کوي، نو زما بیا پیغام دا دی چې دوی کولی شي چې لوست دی او په کوم بخش کې چې دوی په ځان سرمایه ګذاري کړي ده، کلونه خواري کړي ده، باید په هماغه بخش خطر دوی باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دي هغه باید قبول کړي او پروفیشنل لارې ځان ته اختیار کړي چې سره هم کولی شي ډول سره په خپل بخش کې کار وکړي. نو د دې د خطر تر ټولو ښه پلیټ فارم چې دی لینکډین دی. لینکډین کې دوی یو ښه ریزومی جوړ کړي او په دغه ریزومی په اساس باندې خپل هغه چې کوم دی او کومې تجربې او کومې زده کړې چې کړې دي او کوم سرټیفیکیټونه او کوم نور شیان چې لري هغه پکې اضافه کړي او د هغه په اساس باندې دوی کولی شي چې دندو ته اپلای وکړي او ډېر په اسانه باندې په خپل بخش کې په کوم بخش لوستوي دنده شروع کړي، نه دا چې شاکه کارونه تلاش واچي.
مننه سیدی صاحب، ډیره زیاته مننه دا چې خبرونه کې موږ سره مارکی تازه شوي.
تاسو هم ډیره مننه تاسو د اوریدونکو ډیره زیاته
مننه.
ghagegum jam jam ghagegum pal pal ravaniyum gam gam ghagegum pal 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 ravaniyum gam gam ghagegum gut gut ghagegum jam jam ghagegum pal pal ravaniyum Let it